السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د 3:30 بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربا منورشانې کې پیرزونه قبول کړي په دې غړي کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلماني استاذ علي وزیر نن د دریو نورو ملګرو سره په عدالتي تحویل کې زندان ته واستول. پاکستانی چارواکي وایي وس افغانان کولای شي آنلاین ویزه ترلاسه کړي. او په جلال آباد ښار کې په یوه ماین چاودنه کې یو ملکی تن وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د کراچۍ د ترهګرۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د دریو نورو ملګرو سره په عدالتي تحویل کې زندان ته واستول. پولیسو دا ټول کسان نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل او بیا یې زندان ته بوتلل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښانو او غړو وکیل قادر خان نن مشال ویډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې عدالت تر کوم وخته گرفتار کسان زندان ته استولي دي. د وویل ټاکل شوی چې قاضي نن په دې اړه لیکلی امر خپور کړي چې ورسره به د غورځنګ د نیولو کسانو مقدمه بل عدالت ته انتقال شي او د قضایي تحویل مودې پته به هم ولګیږي. قادر خان زیاته کړه چې د وزیر او نورو کسانو د ضمانت درخواست هم عدالت ته ورکړ. وزیر د دسمبر 14 په پیښور کې نیول شوی وو او بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر 16 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې وویل دا کار د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی. خلک کولی شي د آنلاین ویزې د پاکستان د بارنو چارو وزارت، کورونو چارو وزارت او نادرا دفتر په ویبسایټونو له ورکړل شوو لینکونو له لارې د فیس په جمع کولو سره ترلاسه کړي. تر دې مخکې په کابل کې د پاکستان سفارت ویلی ول چې د ویزو اخستو ګڼې ګونې کمولو لپاره په سفارت او قونسلګریو کې د درخواستونو جمع کولو 19 نورې کړکۍ پرانیستې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن له دندې لری کړی دی. مفتی منیب له تیرو 22 کلونو راهیسې د دې کمیټې مشر وو. د وزارت د دسمبر په 13 په خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د هغې پر ځای یې مولانا عبدالخبیر آزاد مقرر کړی دی. رویت هلال کمیټې د روژې او اختر د ورځو د معلومولو لپاره سپوږمۍ یا میاشت کتلو دنده لري. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د میرمنو باغ ترڅنګ د عامه نظم پولیسو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنه کې یو ملکی تن وژل شوی او دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ټپیان د ننګرهار حوزې روغتون ته لیږدول شوي او زیاتوي چې دواړو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو سره د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای اوربند به په راتلونکو دور مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی وي. ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په دفتر کې د خبرو پر مهال وویل له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد د ګټې اخستو مسله، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات هم د خبرو په ایجنډا کې شامل وي. په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 زنډیدلې دي. او اخري خبر په بوسنیا هرزګوینا کې خواوشا 900 پناهغښتونکو تر هغې وروسته یوه بله یخه شپه بې سرپناه تېره کړه چې ځایي چارواکو او مظاهرو یې بل کیمپ ته د لیږلو مخه ونیوله. د کډوالو په اور سوځېدلي لیپا کیمپ څخه د کروشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل، خو د دسمبر په 13 له بسونو ښکته او بیرته خپل سوځېدلي کیمپ ته ولیږل شول. دې کیمپ د دسمبر په 13 اور اخستی وو. د بشري حقونو ادارو د بوسنیا پر چارواکو غږ کړی دی چې د بندو کډوالو سخت او غیر یقیني حالت ته دې پام وکړي. د خبرونو پای
دا وو احمد الله چې تاسو ته د دې ساعت د تازه خبرونو تفصیل درک په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلیمان غړی علي وزیر او ملګری نن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړل شو. تازه حال درکو، پاکستان د افغانانو لپاره د آنلاین ویزو ورکولو اعلان کړی. له دې مخکې به په دې لړ کې افغانان له کومو مشکلاتو سره مخ کېدل؟
ډېرو خلکو به په هغه تنګېدل، بیا به یې پیسې ورکولې، سفارش به و او د شپې به لاړه لس بجې سهار پورې په دې یخنۍ کې کابل کې د سفارت مخې ته به ولاړو.
په جنوبي وزیرستان کې قامی لخکر د یو تن کور سوځولې. ځایي پولیس چارواکي وایي د لخکریانو خلاف په قانوني کاروي کوي.
دا ټول به گرفتار وو. کوم سرکار دا مشرانو کړه ساتاک هغه بای نیم دی او دا باقی چې کوم دا غي په ایمار اغلی وو دا قوم نو داخله به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کراځي.
د کورونا وایرس نوې بڼه چې له برتانیا خوره شوې، پاکستان، هند او امریکا ته هم رسیدلې. لندن میشته ډاکټر خسرو سنگروال یې پاړوي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي، نو دا ډیره نوې خبره نه ده. د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه سوې نه ده.
افغان چارواکو د ننګرهار ولایت په روداتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو له کورنیو بخښنه غوښتې ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې کلی اولنې موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلیمان غړی علي وزیر او نور ملګري یې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. په دې حواله د کراچۍ نه دا وخت زمونږ خبریال نیاز علي خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. نیاز خان، تاسو ته هرکلی وایو. د دغه عدالتي اورېدنې په اړه که زمونږ اورېدونکي خبر کوي.
ډېره مننه. د قامی اسمبلی پارلیماني غړی او د پی ټی ایم چې کوم غړی دی هغه علي وزیر سره د هغه نورو کسانو چې په کراچۍ کې پولیسو نڅلي وو، چې ورسره نور الله ترین، بسم الله خان او شیر ایوب، هغو نن د ترکارګرۍ د مخنیوي چې کوم عدالت ته هغې ته وړاندې کړ. عدالت دا ټول کسان په عدالتي تحویل کې د زندان ته ولېږل. په زندان کې د دې نه مخکې هم د کراچۍ د پی ټی ایم یو غړی محمد شیر مسجد هم په زندان کې دی، هغه عدالت ته وړاندې نه کړ، خو دا هغه رپورټ یې صرف په عدالت کې جمع کړ. دا ټول کسان یې په بختربند ګاډي کې عدالت ته راوستي وو. اوس یې د عدالت نه چې په تحویل کې بوتل زندان ته، او عدالت دا فیصله تر اوسه امر دا نه دی لیکلی چې دوی به تر کومه وخته پورې په جیل کې وي یا په زندان کې وي. دا کیس په دا قضیه به اوس په کراچۍ کې چې کوم نور عدالتونه دي، دا کیس به اوس هلته کې ځي. دا غوی وکیل چې د علي وزیر او د نورو کسانو وکیل دی قادر خان، هغه هم په عدالت کې موجود وو. هغه عدالت ته دا درخواست وکړو چې علي وزیر او په نورو کسانو چې کوم تورونه لګولې شوي دي دا غلط دي، دوی دی خوش کړی شي. او عدالت هغوی په خپل تحویل کې جیل ته ولېږل، او اوس په دا فیصله سبا بل هغه عدالت کې کوم کې چې بوس دا قضیه بیا رستو چلیږي.
سمه ده. نیاز خان، که دا راته ووایي چې په دوی دا کوم تورونه دي، دا څه قصه ده، څه کې نیول شوي دي؟
ډېره مننه. علي وزیر د پېښور پولیسو په 14 دسمبر نیسلی وو، او دای ویلي وو چې موږ د کراچۍ د پولیسو په وینا باندې هغه نسل دي. د کراچۍ د سوراب بورډ پولیسو په 16 دسمبر چې په کراچۍ کې پی ټی ایم کومه جلسه کړې وه، چې ورته د پی ټی ایم مشران منظور پښتین، علي وزیر، حسن اعجاز، محسن داوړ او نورو غړو هم ویناګانې کړې وې. د دغه جلسې غونډې نه وروستو په شلی ریسټینټ کې وروستو په 1 دسمبر باندې په سوراب بورډ کې پولیسو په دوه منی مقدمه درج کړې وه. په دوه منی دا تورونه لګولي وو چې دوی د رینجرو خلاف، د فوج خلاف، د ریاست خلاف ویناګانې کړې دي. خو د هغې نه ډېر ورځې وروستو په 14 دسمبر په لومړي ځل علي وزیر په پېښور کې ونسلو، او د هغې نه وروستو بیا کراچۍ ته په جهاز کې راوستو. په کراچۍ کې چې د پی ټی ایم کم نور غړي نیول شوي دي، دا د علي وزیر دپاره چې منظور پښتین کم ګامونه چت کړیو، هغه ویلي چې علي وزیر د خوشکولو دپاره احتجاجونه کړیو. نو چې په کراچۍ کې کله هم د پی ټی ایم غړو بیا د علي وزیر په نیولو احتجاج وکړو، د هغې نه وروستو پولیس لاړه، او نور الله ترین، شیر ایوب او ورسره سره محمد شیر او دا نور کسان هم نتلی دي. اوس دا ټول کسان په عدالتي تحویل کې زندان ته بوتلي.
خو دوی دغه چې کوم تورونه پې لګېدلي، دغه دوی رد کړي وو پښتون ژغورنې غورزنګ او د نیول شوو کسانو.
هغوی وخت په وخت باندې چې په دومنه سونه هم تورونه لګېدلي دي دا هغو ردوي او د هغو وکیل هم نن دا تورونه په عدالت کې چې کوم درخواست ورکړ په هغې کې هم دا رد کړ. عدالت دا کیس هغوی زندان ته ولېږل او اوس په دا کیس په بل عدالت کې بیا چلېږي.
ډېره مننه نیاز علي خان ورا سره د کراچۍ نه زمونږ خبریال چې هلته کې د علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو ملګرو سره عدالت ته د وړاندې کېدو او عدالتي اورېدنې په اړه تفصیل راکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه کې بل رپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې افغانانو ته به اوس د انټرنیټ له لارې ویزې ورکوي. چارواکو ویلي دا کار د هغې نوې پالیسۍ تر مخه کوي چې پکې 191 هیوادونو وګړو لپاره ویزې د انټرنیټ د لارې ورکول کیږي. په دغو کې افغانستان هم شامل شو. اوس افغانان کولی شي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر ویبپاڼو ته ورشي او هلته د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره د ځان لپاره ویزه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت وایي په دې اقدام به یې د افغانانو لپاره د ویزو اخیستل اسانه او له رشوتونو نه پاک شي. په دې حق ته تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13مه په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به آنلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه خلکو تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دے وی دلومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان ہم شامل دی آن لائن ویزے باورتا ورکول کی گی او دا ویزو ورکولو چی کوم زور طریقہ کار وو آغبا ختم شی او دا زکر چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کے دیر شکایتو نرا غلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستر کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پا دی وجبا مینول ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نوی ملکون تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرا زی د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
ورکولی سفارش بو بلار لس بجے سہارا پورے پدی یخنے کے کابل کے دے سفارت مخه ته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به ویزینه کېدلې. تنګول په ځابه دل د افغان مهاجرنو ډیر زیات وو. دا خو ډیره ښه خبره ده چې دا کار عملی شي او چې دا آنلاین ویزې کار شروع شي.
همدارنګ یو بل تن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او ویوي
نن خو زما سید خان دی دا آنلاین ویزې چې شروع شي دا خو به ډیر بهترین کار وشي ځکه چې مخکې کم تکلیف وو کم افغانان مونږ چې پخپله هم تللو هلته سفارت مخې ته یو شپه دوه شپې به مې انتظار کوو نمبر به نه راته او د ډېر تکلیف به وجود به بیا زمونږ ویزې لګېدلې او آنلاین خو ډېر ښه سهولت دی او انشاء الله وکړي دا کار وشي بهترین کار دی. دا
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خواوشا لسو زرو پورې خلک پاکستان او افغانستان ته زیرازي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن د خپل څوکۍ نه لری کړل. نوموړي خو شاپ شل کال په دغه څوکۍ کار وکړ. حکومت د نوې کمیټې اعلامیه جاری کړې ده چې تر مخه یې مولانا عبدالکبیر آزاد د دې نوې 19 کسیزه کمیټې چیرمن یا مشر ټاکل شوی دی. په دې حق ته نور تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
د دسمبر په دیرشمه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه زړه د رؤیت هلال کمیټي چې د اسلامي میاشتو او د اخترونو اعلانونه به کول ختم کړی شوی ده، او د دې چیرمن مفتی منیب الرحمن هم د خپل څوکې نه خوشا شل کاله پس لري کړی شوی دی، او د نوې نورلس کسیزه هلال کمیټه مشر مولانا عبدالکبیر آزاد ټاکلی شوی دی. دا چې تر ډېر وخته د پاکستان د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا ډېرو سیمو کې به په یو ورځ اختر یا روژه نه کېده، او د هغې په وجه به د اختر یا روژې وړاندې وروستو کوونکو ترمنځ اختلاف هم و او تود بحثونه به هم کېدل. د وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې ویان مفتی سراج الحسن مشال لیړو ته په دې باب لوایي چې د اختلاف ختمولو لپاره باید هغه عوامل ختم کړی شي کوم چې د دې سبب وو.
زیات تر دا و چې یاره خیبر پښتونخوا چې کوم شهادتونه دي نو دا رد کیږي او دا قبلیږي نه، نو دې حوالې سره به یو د سقم پاتې شوی او یو کمزوري به راغله، نو د اخترونه او د روژه کې به زمونږ مسلمانان خاص کر پاکستان کې هغه اتحاد او اتفاق په پاتې نه شو، چونکه جل بزی کې به اعلان کېدو شهادتونو چاندبین داسې خاصه سلسله نه وه او خیبر پښتونخوا شهادتونو ته به انتظار نه کېدل شو. نو اوس چې کوم نوی چیرمین صاحب دی یا نوی کومه کمیټي اعلان وشلو دې ته هم دا یو غټ چیلنج دی چې کوم کمزوریان یې بیا یو متفقه لای حمل چې دای لپاره تویږي که داسې دغنی نو زما ته خو داسې نه ښکاري چې صرف شخصیاتو بدلولو سره هغه اتفاق او اتحاد پیدا شي، نو بلکې زه به وایم چې ډېره خبره دا وه چې دلته کې چې کوم مشران دي پښتونخوا کوم مسجد قاسم علی خان والا نو دا که پکې هم چرته ممبر شوی و نو انشاءالله دا مسله به بیا ډېره ښه طرف ته تللې وجي.
دا چې خیبر پښتونخوا یا د مفتی شهاب الدین پوپلزه په اعلان روژه یا اختر کوونکو به په مفتی منیب الرحمن او د حکومت منونکو به مفتی شهاب الدین پوپلزه په پریکړه ټکونه کول، نو آیا دا اختلاف د شخصیت وجه وه؟ نو د پاکستان د مرکزی حکومت د کونسل اف اسلامک ایډیالوجي پخوانی مشر او مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي
چی د دو اخترونو تعلق ته یا په رمضان شریف کې د ورځو د فرق تعلق ته نو دا د شخصیت سره تړلی نه دی، بلکې تاریخي طور د مسجد قاسم علی خان د پوپلزی حضرت مولانا صاحب چې دی د هغوی هغه تاریخي تفلسل دی د انګریزانو د وخت ته چې د هغوی دلته رؤیت هلال کمیټي به وه او هغوی به فیصلې کولې.
دا چې څومره امکان دی چې دغه اختلاف به کم یا ختم شي اوس نو نوموړی زیاتوي چې نوی ټاکلې شوې د هلال کمیټې چیرمین یو غیر متنازع او پوه کس دی، نو باید د خبرو اترو د لارې د دې مسلې حل راوباسي. دا چې په نوي اعلان شوې کمیټې کې د ساينس ټکنالوژي او د موسمیاتو محکمې پوهان هم شته دي نو دا څومره غوره ګام دی. نو مفتی سراج الاسلام د وفاق المدارس وایي چې اسلام مذهب د ساينس او جدت قبلونکي مذهب دی او دا یو غوره ګام دی.
دا بالکل ضروري ده او دا خوشن دا هم قرائن دي کنه جی دې ته هم قتل پکار دي ته ټول معاون حد سره نو دا نو دا یو ټول نن سبا وخت چونکه ټکنالوژي دور دی نو اسلام داسې څنګه دی چا دی یو دی جدید منع کوي، بلکې اسلام مو داسې خپل مذهب دی چې ټولو سره چلی دی شي.
د پامل دا چې تور دوه درې لسیزو راسي د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې تر او روجې د مرکزی حکومت سره په یو ورځ نوي چې له وجې دغه اختلاف رامخته کیږي. بلخوا د حکومت په دغه پریکړه باندې په ټولنیزو رسنیو باندې بحثونه کیږي او ځینې خلک ته مفتی منیب الرحمن په لرې کولو باندې د خوشحالۍ څرګندونه کوي، ولې ځینې خلک وایي چې واپس ته بحال کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې قامي لخر د یو تن کور ړنګ کړی دی. اطلس خان وزیر د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې لخر دا کار د دسمبر په 9مه د ځمکه د لانجې په سر کړی دی. د سیمې پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د لخکریانو پر ضد یې پرچا کړی ده. دا راز د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر هم ویلي چې د لخکر مشران به نیول کیږي. په دې حقله له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان واڼه سیمې اعظم ورسک د ضلع خیل قومي لشکر د مځکه په تنازع باندې د اطلس خان وزیر کور ړنګ کړی دی. د ضلع خیل قوم سره د مځکه تنازع سرنګ مخې ته روغلا اطلس خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
خبره دا وه چې دا په ټانګ تحصیل کې په دغه د مو په 2006 کې مځکه کړې وه او انتقال مې هم کړی و او په حکومت کې مې ریکارډ
وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د کورونو ډنګولو کې ملوث کسانو په خلاف ایف آئی آر درج کړای شوی دی او د ضلعي خیل لشکر نه د نور کورونو د ژغورنې دپاره انتظامیه خپل کوششونه شروع کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستان رسیدلې او دلته څو کسان وهلي. پوهان وایي د وایرس دا ډول چې دی دا زر خپریږي خو د خلکو د وژنې قوت یې تر پخوا ډیر نه دی. پکار دی چې خلک احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې او پر ضد یې د ویکسینو د ویش پروګرام په اړه دا رپورټ برابر کړی.
پاکستان د دسمبر په 13مه د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سند صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیا څخه د ورغلو 1200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوې چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوې قسم لیدل شوې ده. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس دوه نوې قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوې دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوه ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 13مه په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتک توقع هم لري خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیه کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري خو بنیادي چوکاټ د پخواني وایرس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلای سم چې د وایرس نوې بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز لنږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 13مې پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوخته دي. خوشبخت 3.5 میلیونه کسان ته روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدمتونو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوې قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې هم غزړه ده. نوموړي د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لیو بلا فاصلې ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کوي نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې له کوم وخت نه راپیدا شوی تر اوسه یې په لسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی. خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډیره زیاته شوې. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه یې لوړه سوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ، خو لا تر اوسه ډېر وختي ده، څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړي واکسین روغتونونو ته لیږلي دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ورکړل شوو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوي دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشهوره شوی چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیزه نه لري، خو داغه په وینا داسې نه ده. نوموړی د دسمبر په 10مه مشال لري ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې یوازې دا ده چې د خورېدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغۍ په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغوی لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرس په هماغه ډول دی، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغۍ شدت چې دی د هغه پخوانی لږ کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوتي تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د موډرنا واکسین چې وو هغوی په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانې دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانی او د دې په ضد باندې هم هماغومره مؤثر دي. او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پوهنتون د خوانه، دوی هم همدا وایي چې د دې نوي نوي او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې مؤثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوی دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوی دي. همدارس د روس او چین واکسین لواویا فیصد څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوی. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب از پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شو موټر بارګینو نو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د اوختي تاوانونو معاوضه ورکړي. دوی وایي حکومت ته یې په دې لړ کې ټول معلومات ورکړي دي، خو چارواکي ورته یو نیټه او بل نیټه خای او تر اوسه معاوضه نه دي ورکړل شوی. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې د موټر بارګینونو مالکان وایي چې ضرب اعظم عملیاتو کې د بازارونو مارکیټونو په سیر دا دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شول، د غنو توانونو سره مخ شول، د کالونو رهسه د خپل تاوان غوښتنه کړي، خو لا هم ورته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه نه واخله تر وزیر الله پورې غږ رسولې، خو لا هم د تاوان ازاله نه کیږي.
عملیات چې میرعلی بازار، میرانشاه بازار، د داخل بازار په مکمل توګه باندې د خورې سره خورې شوی وي. په دغه بازار نه چې د میج موټر بارګینی نه وي چې په دغه شي په سوینه په زرینه ګاډي وی لوړ وي او هغه د خورې سره خورې کړی شوی وي. دغه ازالې د پوره میج باقاعده د ډی سی صاحب سره د صوبایي حکومت د واکدارونو سره مې لیدنه کتنه کړې وې. د دې مشتان د مکمل د ازالې درګرنار کړې وه. میج نه پیږي چې د وې سفرې د میج سروې نو شولا د سیبایی حکومت نا مطالبه دو چه دی نظر نظر دمی سرویس چار کو و میشه داده خبر نقصانات ازالارو کو.
دا میرالی و سیدون که او شمالی وزیرستان موتر برگینون و اتحادیه جنرل سیکتر زیاولاوی که حکومت یه دا توانون و ازالانه کوی نو مجبور دی چه سرکونو تاوزی.
کیم نقصانات شوا دا گاڑی اولا و دی برگینه ایبا براش امیر تیسی صاحب سرا ملاقات کرا ہو، وزیر ریلیف سرا ملاو شوی، سیکٹری ریلیف تامیج درخواست شوا دا دنن تاریخ را سیمیش تا یا سخاطر خوا جواب ندا ملاو شوا میج حکومت نا پرزور مطالبه کی چی میش نقصانات ازالا دا و کو کچیر دا ازالا نو شوا تو میج یو پر امن احتجاج کی.
در شمالی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر شاید علی خان وویل چې شمالي وزیرستان کې د ډنګو کورونو د تاوان سروې د یوې مودې نه بند وې، هغه پیل شوې. د موټر بارګینونو او دغه شانورو توانونو په اړه صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د تاوان په اړه انتظامی خپل طرف نه کار پیل کړی، څنګه هم چې صوبایي حکومت وړاندې د مرستو په اړه امر کړی دوی به یې عملي کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو په دوران میرامشا، میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. بل طرف د غلطه موټر بارګینونه او دغه شان یو شمیر نور توانونه شوي چې ځایي ولس یې په وار وار د ازالې غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر د ریپورت سره د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د احمد الله نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
د کراچۍ د ترهګرۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر د دریو نورو ملګرو سره په عدالتي تحویل کې زندان ته واستول. پولیسو دا ټول کسان نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل او بیا یې زندان ته بوتلل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښانو او غړي وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته بیا وویل تر اوسه روښانه نه ده چې عدالت تر کوم وخته گرفتار کسان زندان ته استولي دي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وای د جنوري ل لومړی نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 199 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. شیخ رشید احمد د دسمبر په 13مه په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته وویل دا کار یې د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن له دندې لري کړې ده. مفتی منیب له تیرو 22 کلونو راهسې د دې کمیټې مشر وو. د وزارت د دسمبر په 13مه په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د هغه پر ځای مولانا عبدالخبیر آزاد مقرر کړي ده. د ننګرهار چارواکي وای نن سهار د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند د میرمنو باغ ترڅنګ د عامه نظم پولیسو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنه کې یو ملکی تن وژل شوی او دوه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د طالبانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزی وای اوربند په راتلونکو دوه مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی به وي. په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 ځنډېدلې دي. او په بوسنیا هرزګووینا کې خواوشا 900 پناه غوښتونکو تر هغې وروسته یوه بله یخه شپه بې سرپناه تیره کړه چې ځایي چارواکو او مظاهرو یې بل کیمپ ته د لیږلو مخه ونیوله. دا کډوال په اور سوزیدلي لیپا کیمپ څخه د کروشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل خو د دسمبر په 13مه له بسونو ښکته او بیرته خپل سوزیدلي کیمپ ته ولېږل شول. دې کیمپ د دسمبر په 13مه اور اخیستی وو.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید. د امریکا لوی سارنوال اټارنی جنرال جیفری روزن د دسمبر په 19 ویلي هیواد یې تیار دی چې په پاکستان کې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پرل په وژنه کې ککړ احمد عمر سعید شیخ نه صرف بندي کړي بلکې امریکا کې په مقدمه وچلوي. دا بیان د سن های کورټ د دسمبر 23 له هغې فیصلې وروسته راغلی چې له مخې د پرل په وژنه تورن عمر سعید شیخ او د هغه درې نورو ملګرو د خوشی کولو حکم شوی دی. د وال سټریټ جورنال خبریال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې تر تختول کېدو وروسته وژل شوی و. پولیسو یې په تور کې شیخ او درې نور کسان نیولی دي چې د القاعده ډلې سره تړاو لري. شیخ ته هم په دغه کال کې یو ځانګړی عدالت د مرګ سزا ورولو چې وروسته وکیلانو د دې سزا خلاف په سند های کورټ کې اپیل کړی و. د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا وکاله بند ته راکم کړی و. په دې حقله تفصیل د احمد الله نورو.
د امریکا لنډمهاله لوی څارنوال ویلي هیواد یې تیار دی چې د خبریال ډینیل پرل په وژنه کې د هغو ککړو کسانو ضد مقدمه وچلوي چې د پاکستان یو عدالت یې خوشی کولو امر کړی. دا خبره جیفری روزن په داسې وخت کې کړې ده چې سند های کورټ د دسمبر په 23مه د امریکایي خبریال پرل په وژنه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه درې نور ملګرو د خوشی کولو امر کړی و. جیفری روزن د دسمبر په 9مه په بیان کې ویلي دوی د پاکستان حکومت له لوري د سند های کورټ فیصلې ضد د پریکړې درناوی کوي. نوموړی زیاتوي که د تورنو پر ضد هسې نه کامیابیږي نو امریکا تیار ده چې شیخ بندي کړي او په امریکا کې پرې مقدمه وچلوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاید حفیظ چودري تیر ماخستن مشال ویډیو ته وویل د امریکا لوی څارنوال سرګندونو په اړه به خپل رسمي بیان زرخ پور کړي. له دې علاوه نوموړي له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. هلته په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي امریکا او پاکستان ترمنځ داسې کومه موافقه نشته چې په ایوي مقدمه کې مطلوب تن یو بل ته حواله کړي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو اکرم شیخ وویل،
جب ایک ملک کا نظام عدل ایک شخص کو بے گناہ قرار دیتا ہے،
د ملک یو عدالت کې یو تن بے گناہ وګرځوي او بیا د هغه مقدمه اوریدنه په سپریم کورٹ کې روانه وي او امریکا دا غوښتنه وکړي چې زموږ وګړي وژل شوي، نو دغه تورن کس ته ورته حواله شي چې په ملک کې پر مقدمه وشلوي. نو نه خو د پاکستان آئین او نه قانون اجازه ورکوي. د پاکستان د آئین په څلورمه او پنځمه ماده کې په واضح توګه ویل شوي چې یو وګړي پاکستان سره له شرطه د خپل وفاداری اعلان وکړي او بیا عمل هم پرې کوي، نو د پاکستان قانون ورته د ملک دننه او بهر د تحفظ ورکولو ذمہوار دی. او زه نه غواړم چې د پاکستان یو حکومت دی د آئین په دایره کې د یو بل ملک په غوښتنه خپل وګړي ورته حواله کړي.
د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختونی وروسته وجل شوی وو. پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو عمر سید شیخ او درې نور کسان نیولی ول. شیخ ته پر همغه کال یو ځانګړی عدالت د پرل د تختونی او وجنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې و چې وروسته یې وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړو. او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا و کاله بند ته ورکم کړه او ورسره یې د نوموړي د خوشی کولو امر وکړو، ځکه چې هغه له شاوخوا اتلس کلونو راهسې بندي وو. د سند صوبې حکومت امن نظم ته د خطر په اساس نه صرف عمر سعید شیخ سره د ملګرو په بند کې ساتلې وو، بلکې یاد حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د های کورټ دغه فیصله د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د جنوري په 15 مبای اوریدنه کیږي. سند های کورټ د دسمبر په 4 احمد عمر سعید شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل د نظربند ساتلو حکم معطل کړو او د هغوی د خوشی کولو امر یې وکړو. البته عدالت وویل چې حکومت دې د څلور وڼو کسانو نمونه ممنوع الخروج یا اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پونتون کې د پرل پروژې په نوم په یو څېړنیز رپورت کې داوه شوی و چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوي. په څېړنه کې دا داوه هم شوی و چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو مشکوک پلانونکي خالد شیخ محمد اصلا پرل وجلی و. محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او اوس مهال په کیوبا کې د امریکا په ګوانتنامو بې زندان کې بندي دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان ننګرهار ولایت والی د یو شمیر اعلی پوځي او ملکی چارواکو په ملتیا روداتو ولسوالۍ ته ورغله او هلته په یو ولسی غونډه کې د هغو دوو تنو ولسی وګړو وارثینو ته د تسلیت وړاندې کولو ترڅنګ بخنه غوښته ده چې یو نوی وړاندې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی وو. ولسی وګړو له چارواکو وغوښتل چې شپنی عملیات بند او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب تا پاملرنه وکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد رپورت کې.
د دسمبر په 4 نیټه د ملي امنیت د 02 په نوم ځانګړو ځواکونو د ننګرهار روداتو ولسوالۍ اړوند مزینی کلی کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه وژلي وو چې د سیمې د خلکو په وینا وژل شوي کسان کروندګرول او د وبخور پر مهال وژل شوي دي. په هغه سهار د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو جسدونه د جلال آباد تورخم پر لوی لار د احتجاج په توګه یخي ول او له حکومت نه یې د پیښې د څېړنو غوښتنه کوله. خو د دسمبر په 10 نیټه د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د یو شمیر نظامي او ملکی پلاوي په ملتیا روداتو ولسوالۍ ته ورغلی وو او په پیښه کې د وژل شوو وارثینو ته یې د ولسي غونډې په ترڅ کې تسلیت وړاندې کړ او ژمنه یې وکړه چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو ته به جدي سپارښتنې وکړي چې په عملیاتو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. نوموړي وویل
ټول تمرکز مدار چې عملیات په داسې شکل باندې وسی چې هلته یو څوک په شهادت ونه رسیږي. درې میاشتو کې دا اولینه حادثه ده او په همدې خاطر راغلم چې د دې کورنۍ څخه بخښنه وغواړم.
په غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له ځایي چارواکو ګیله لرله او ګواښونه یې وکړل چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي دوی به له ولایتي ادارې سره پریکون وکړي. قومی مشر رحمت الله او دینی عالم شیخ ضیاءالله حکیمی وویل
کده اداره دوام پامدی ڈبلوی جناب واری صاحب زمنگ دپار دا اداره قابل قبول ندا.
سوک امرات پا جماعت که بمونگ دی سوک رات دا شپو لارو تراوزی سوک زمنگ دی کانان وش کل چو حکومت پا خپن دا کارو کی بیا بمنگ چا تا فریادو شکر.
پا گونده کی ویناوالو دروداتو ولسوالی لپاره د بنیادی پروژو غوښتنه هم وکړه. خو د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وویل چې د کرنې په برخه کې په روداتو ولسوالۍ کې ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې 15 بیلابیلې پروژې تر کار لاندې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې خځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د خځو او جنکو یادې ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د جنکو او لکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې په یو غږ د یوې اوسیدونکي په غږ پیلېږي او نجیب الله الوخیل برابر کړی دی.
دا خزی چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو باید خزو لپاره یو ډېر ښه د کتابتونونه یعنی تعلیمي برخې او مرکزونه ورته وټاکل سي.
دا غږ د سنا په نوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی وې زده کوونکي ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشتوالي شکایت کاوه. د ملکا په نوم یوه بل زده کوونکي وایي له مطالعې سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کېږي. که دوی په ښوونځي کې ځان مطالعه کوي نو اړتیا ده چې عامه مطالعه هم وکړي.
مطالعه ډېر ښه شی ده خو متاسفانه پکتیا کې د ښځو لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکړي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې سات خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډېر دي پکتیا کې. متاسفانه ښځو لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکړي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزی په نوم یوه بله جینۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتون نشته. خود خزو او جنو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی هلته ورشي.
کله چې موږ په ښوونځي کې خاص مطالعه کوو د ښوونځي کتابونه لولو باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر ښاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوې پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصا د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وسلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د هغوی له سهولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود کرار کرار آمیدلی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن.
د مشال ریڈیو خبرونه او رئی په سواد کې د ځنګلاتو د محکمې لخوا یو دوه ورځنی تربیتي ورکشاپ شوی دی چې پکې ځایي مدني فعالانو ته په ځنګلونو کې د بوټو لګولو طریقه او بیا وروسته د هغې د خصمانې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې تربیتي کورس کې ویل شوي دي چې کوم خلکو تربیت نه وي کړی، یعنی پوره په بوټو لګولو نه پوهیږي، هغې که بوټي ولګوي نو هغې کې 90% ضایع کیږي، یعنی نشنه کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د ځنګلاتو محکمې ضلعي دفتر کې راجمع شوي د ګرین پاکستان او سکاوټ زلمو ته د ځنګلاتو پوهان عمر خطاب د بوټو لګولو او بیا وروسته خصمانی تربیت په مقول چې هر کال حکومتي ادارې د عام ولس په مرسته په لکونو بوټي لګوي، هغې لپاره ضروري ده چې ځنګلي بوټو لګولو طریقې دغه رضاکار وپیژني.
په بوټي لګول نه ټولو نه ضروري خبره د بوټي حفاظت کول دي، او سیکنډ خبره دادا پسواد کې اسپیشلی چې د چاپز مکو باندې تا پلانټیشن کوي پرایویټ اونرشپ وي، نو التا خلق دا یو عام تصور دی چې هغه بوټی چې کوم دی هغه ځمکه سرکاري کیږي. دا بالکل غلطه خبره ده، دا بالکل نه سرکاري کیږي. درې کالو د پاره د ای پروټیکشن او منیجمنت ډیوټي د فارسٹ ډیپارټمنټ سره وي، د درې کالو نه بعد په پراپر یو سٹام پیپر په ذریعہ باندې هغه ځمکه دی ته واپس حواله کوي.
تربیت جوړونکې د گرین پاکستان نوې ټولنې سوات مشر نیم خان وای چې دوی مقصد داسې تنان تیارول دي چې په بیلابیلو سیمو کې د سکولز د ګونکو او نورو خلکو ته چې بوټي لګوي هغوی ته دغه تربیت وړاندې هم ورکړي.
د نن ټریننګ مقصد دا و چې موږ به د فروری او په مارچ کې چې کوم شجرګاری مهم دی چې هغې ته پاره موږ ځان پوه کړو، په طریقې پوه کړو، او چې څومره چې پلانټیشن ډرایو دی په دې کې ټول رضاکار دي، څوک پولیس والے دي، څوک سکاوټس والے دي، څوک میډیا والے دي، څوک کاروباریان دي، څوک سکول ټیچرز دي. دا موږ ته یو سوچ ته یو جذبې په تحت تر ټول شوي یو، او موږ به د فارسٹ ډیپارټمنټ سره څنګه په څنګه ولاړ یو او ونې بوټي به لګو هم او بچکه وبه هم.
تربیت کې برخه اغستونکې د سوات سکاوټ اوپن ګروپ مشر اختر علي وای چې تربیت ډیر ګټور وو او دوی ترې ډیر معلومات ترلاسه کړل.
هر کال زمونږ سکاوټس چې دي هغه ځکه نور باندې بوټي لګي، خو نن چې کوم دوی موږ کوم ټریننګ راکوو موږ ته کوم صحیح طریقه وښووله، نو ډیر زبردست هغه ان شاء الله ډیر پیدا وکړه، او موږ به دا کوو چې د دین به مخکې موږ خپل کوم رضاکار چې دي هغه پر ټرین کوو چې په دغه طریقه باندې هغوی دا بوټي ولګي، او ان شاء الله چې په دې روان میاشت کې زموږ پروګرام دی چې موږ کم از کم 2000 پورې دوی موږ ته داسې ایریا وخی چې دا دوی په خوخه باندې موږ کم از کم 2000 بوټي دلته کې ولګو. په سواد کې
تربیت کې ویل شول چې د سواد په غرونو کې د هغې د مزاج مطابق بوټي لګول پکار دي، او کالو سر په ځنګلو کې بوټي لګولای شي، خو غوره موسم یې د مارچ نه تر اپریل پورې او د اگست نه تر جولای میاشتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورځ یو بل ریپورت ته په بلوچستان کې د گوادر د حفاظت لپاره لدی خارا اغزن تار یا کندتار تاول کیږي. دا کندتار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پې لګول کیږي او ځای په ځای به پې د پوز سرتیری څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو او لدی د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار یې دغلته د رواني سرمایه کاری او سرمایه کارانو د باور پر ځای ساتلو لپاره کړی. خو بلوچ سیاستوال وای د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسی ده او د دوی په خپله خاوره باندې ګرځېده بندېږي. په دې موضوع زموږ همکار بشیر ګواخ یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځانګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړ ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورغړلو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سیکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سیکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکې موږ دا گوادر سیټي از سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول غواړو، انویسټر ته موږ سرټن سیکیورټي ورکول غواړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغې خلک چې کوم دی هغه پوره امن دی، هغې جابس غواړي، هغې ترقی غواړي، د هغې دپاره هغې هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره رد شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دی. چونکې بهر خطرات لږ ډېر شته دی، د هغې د وجې نه مونږه دا موقع چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغوی نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، نه هغې داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که هغې انکیس خدا نه خواسته او دای دین کې کوداسي کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنټ چې کوم دی هغه به کافي حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینو چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ د پیلکړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 د دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سیپک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې امله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي. بولی
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په هڅولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په دلو را چرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ډیر معلومات کارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه ویبپاڼې وپلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات و غواړي.
هغه پکې مو پکې دي کې یو کمپریهنسیو میټینګ را غواړو د بلوچستان کې. څه دی د سکیورټی سیچویشن جنرلی اسپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ چې کوم قوتونه دي چې کوم نه غواړي چې گوادر نه شي وایي دا اختیاري سنټر فلیش پوینټ او نه گوادر وایي هغه دپاره خامخا مطلب دی چې سکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولې شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسئلې چې کوم جواب هم غواړو چې یو فلریشنگ بزنس سٹی چې دی هغه هغه کې فینس هغه فینس نه هغه کمپیریټیولی اوپن هو دا به موږ د انټیریر چې کوم مستری چې دا بچا را مینډیټ دی هغه نه موږ ځان پیښو چې دا دی وجوهات شته.
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو وه، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه اربه ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلواله ډلې هم فعال دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کارکونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکونکي وژل دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وایي اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلي بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادره تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لرې یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پې چلیږي.
دا مشال ریډیو ده.